مشت با شماست. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نه ایمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیمي اداروي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 500 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي او په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو نه څلور سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغه کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه څلوېښت سایټونه په د وروستیو کې د انتخاباتو نه وروسته او د هغو ورځو په شمول په مختلفو ولایتونو کې له منځه تللي. اولس یوازې د افغان ټیلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بله شبکه دا څوارلس سایټونه دي هغوی له منځه تللي دي.
ښاغلی یاري هم همداراز وایي چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې له یوې خوا عام ولس له مخابراتي خدماتو بې برخې کوي او له بلې خوا د دغو شبکو د خدماتو بیه لوړوي. د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له څلوېښت زره تر یو لک ډالرو پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر خاري ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له خاري ربیع الله سره یو ځای وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوه ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا کله ولسمشر ډانلډ ترامپ سره دا خبرې په ټلیفون کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیې عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاوري پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ترامپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ترامپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سختریزه ډله به بیا فعاله شي. ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید د اسلامي دولت سختریزې ډلې فشار باید پر اسلامی دولت سختریز دلی فشار جاری و ساتل شي څو بیرته سر راپورته نکړي. د شاغل ماتیس بشپړه مرکه نرخ پریشي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوي بې. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپرېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یک شنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ترامپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او کنه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ په وړاندې ودرېږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ هورګ زموږ ته ویب پاڼه پاته ده. د روان خبرونې په دوام کې را سره واوري. د مشانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر پر ورتګ اعتراض لري.
د دې راتل مسله د منګه عمومي جلسې د طاق ورځ یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورځ نه کیږي. سفر منګه عمومي غونډه د زوال ساتمه را سوال کوي.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتی او دفاعي ځواکونه په توانې دلی دي چې د دې پیښو تر ډیره حد مخنیوي وکړي. یعنی دا یو قضیه و چې په هلمند کې پیښ شوی او په کندهار کې مخنیوي وشو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکی مرجوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډیری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
د درې کال وشو چې زه فارغ شوم. هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس به ته بنوارستنی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غراز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره راوښو. لومړی موضوع ته د افغانستان د مشانه جرګې یو شمېر غړیو په ورسېو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنه راپورته کړې دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریار پر ټویټر لیکلی چې د ایران سفیر په کمیسیون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیسیونه وضاحت غوښتي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانوني اړخه داسې لیدنې او کتنې هیڅ ستونزه نه لري. خو سناتورې ګلالۍ نورساپۍ ازادي راډیو ته وویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات فرشتې جلالزی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالۍ نور ساپۍ وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولې په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلی و. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلی و. میرمن ساپۍ پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بهرامی ورتک د کمیسیون د مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پښتنې وړ دي.
د منګه عمومي جلسې د تاق ورځ یک شنبه او سه شنبه ته په هغه ورځ باندې کېږي سفر منګه عمومي غونډه د زبل ساتمن د سوال پوښتنه هغه رقم چې سره عمومي غونډه کې یو خبر یادی بیا هغه رسمن مکتوب کېږي ادارې ته لیږدل کېږي.
د سناتوري د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلې غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه یې پر ټویټر لیکلي نه پوهېږم چې د کوم پروتوکول له مخې دا کار شوی کمیسیون باید ځواب ووایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی راډیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسیون ته ورغلی و. د کمیشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسیون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پاماني و.
در قانون انتخابات تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسیون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخې هیڅ ستونزه نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناټو ملکی استازی او د اروپایي ټولنې استازی هم وخت نا وخت راغلي خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبرې کړي. خوالی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد وړ دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله ویل دی نه پوهېږي چې ولې باید د داسې معمولي مسلې په وړاندې دومره جدي غبرګون څرګند شي. خو ګلالۍ نور ساپۍ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
د خبر موږ ته د منلو وړ نه ده ګر چې ما باندې نیوکې وشوې چې د نورو هېوادونو سفیران هم جن کوي د کمیسیون نه هم هلته باید توپیر رسېږي. موږ ته ایران او پاکستان دوه هېوادونه دي. تاسفانه موږ ته نښه خاطره نه لرو په موږ په ډېرو مسایلو کې اساس موږ مخالفینو سره دې اړیکې لري هغې دپاره هېڅ حق نه لري شي کله چې یو سفیر راشي په دې مهمه اداره کې لاشي او د هغې د مشري سره وګوري. زما په نظر ګر چې نور هېوادونه کوي اما هغې موږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو لپاره مرسته کوي، مادي مرسته کوي، معنوي مرسته کوي. هغه څوک چې مرسته کوي زه به هغې ته حق ورکړم. اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ما ته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو په وروستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینه د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
Charlie Adina well په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د سیستم ډیټابیس ته داخل شي خو هغوی نه دي توانېدلي. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو. شاغلی ادینا د هیڅ ځانګړي یا یو هیواد نوم وانه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ آزادی راډیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړې وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسیون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی. مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهېږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اته بجی او څوار لس دقیقې شوې. د کندهار ځوانانو په مشهي د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې دي د ملکی وګړو مرجوبلي ته پام وساتي او اوربندي وکوي. دوی په یوه اعتراضیه غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره په افغانستان یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د خبرو زمینه برابره کړي. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجيب حبيبزي راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپ کېدو او وژل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ونړوي. دوی د شنبې په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یې وغوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه لاس په سر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مادهیز هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې یې داسې راغلي:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکي وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یوه غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یوه وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو بل اسلامي هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار کوي. دوربند ترسره کېدل، د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ټپه درېدل، د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول، په یوه اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو ترسره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله، د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه، دا هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنې برابروي چې متعرضان یې د دولت او طالب وسوالو له لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زی، آزادي راډیو، مزار شریف.
و هم اوریدل چې د کندهار ځوانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللي دي د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکي وګړو مرګوبلو ته پام وساتي او اوربند وکړي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو زمینه په افغانستان کې دننه یا په یو بل هیواد کې برابره کړي. له بلې خوا په کنر په کندهار کې امنیتي ځواکونو یو ماشوم چې په هلمند کې برمتګرو تښتولی و او د ولایت بیولی و موندلی او خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واورئ.
دا د کندهار د چارواکو لخوا و خپلې کورنۍ ته د اتکلن نورلا د سپارلو مراسم دي. نوموړي څو ورځې وړاندې انسان تښتوونکو د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ په مالګیر کلي کې تښتولی و او وروسته کندهار ته را انتقال کړی چې دوې ورځې مخکې د کندهار د ملي امنیت د ځواکونو لخوا وژغورل سو او تښتوونکي ونیول سول. د دغه ماشوم د تښتونې په تور دوی میرمنې او دوه سړي نیول سوي. دوی رسنۍ ته وویل چې د ماشوم په بدل کې د ماشوم له کورنۍ څخه د 15 لک افغانۍ غوښتنه کړې وه.
د څلور ورځې مخکې مازیګر وو بار مې سودا ډېره ځینې واخیسته. ما زه ځم مریضان بیا هم کندهار بره ده راته په فور مې ځینې اخیستله بره راته ویل کولکته چېرې ځې کندهار ته مریضان بیا زه هم درسره ځم. همال صحیح ده خبره ما ته وویل داسې کوچنی درکم پیسې به درکم د نمبر سایکل به درته رانیسم مریضان به هم دغسې مسته خالي دا قدر کې وکړه کوچنی د ځان سره د اجزا د ځان سره او د اجزا چې مریضان شته بیا دغه راواخله خره به بس ما ته هم مشکل نه جوړېږي تسته به هم مشکل نه جوړېږي.
زه مخکې مریض وم وختي کې هم زه راتلم ډاکټر ته دوا مې کول نو بره زه نه خبره نه راته ویل چې دسېدسې زه خپل د وراره سره روان شولم بیا دا کوچنی د سړی په موټر کې وګره بیا ویل ورته واچ دا زما وراره دی.
په عیني باغ کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې تر پخوا کمې سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي چې د امنیتي ځواکونو کشفي معلومات د دې لامل سوي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونې پیښې کمی او له وخت مخکې د پیښو مخنیوی وسي.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو کشفي او استخباراتي معلوماتو په مټ باندې توانېدلي دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوی وکړي. یعنی دا یوه قضیه وه چې په هلمند کې پیښه سوې وه، په کندهار کې مخنیوی وسو، خو په کندهار کې داسې ډېرې پیښې دي چې هغه مخکې له دې چې پیښه سي کشفي او استخباراتي ارګانونه پر هغوی توانېږي د هغوی مخکې له مخکې مخنیوی کوي.
په کندهار کې تر دې مخکې هم یو شمېر انسان تښتونکي نیول سوي، خو د کندهار عام شاریان وایي چې د جرمونو مخنیوی هغه مهال ښه کېدای سي چې عدلي څانګې له مجرمینو سره قانوني چلند وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصه دی رادیو بری ساعت 8:40 د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تا دې څنګه یو حقیقت سره اوریدل مه هیروي. سپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خپره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه پخوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبې ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یوه اوږده جګړه کې ښکېل شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري، هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي. په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هیواد کې د یوه میشت افغان اړه لیکنه خبره کړي چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1948 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. قیس 2 کلن و. د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هېواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټري ابزرور خپرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د 4 ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختم کړي. د دې بریتانیایي نشي پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 14 تنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د کونړ د کاراو ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډیره ده خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت لري چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له ځینو ځوانانو سره د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړې، څو ځای د کارموندنې د پاره اسناد جمع کړل خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوم. خپل اسنادونه هر ځای کې چې وظیفه اعلانېږي او زما نو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم بس بېته بینوا راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګاره ګرځي. سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی. وایي
په دوه کاله مې کېږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډېرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي. ډېر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډېرو کوشش مې کړی خو پکې څه وظیفه څه شی راته نه میلاوي. موږ غریب خلک یو وظیفې روپۍ مې نشته لري او واسطو والله کامیابېږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کېږي تقریبا چې د پوهنتون نه فارغه شوی یم. کوم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو خو تر اوسه پورې په دې نه تواریدلي چې وظیفه واخلو ځان ته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوستې ځوانان بیکاره دي. وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړي.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږ کال یو سلو شل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د حرفوي زده کړو کې بوخت دي، مصروف دي. نوي نفر ځوانان مو د ډي آر سي په همکارۍ باندې فارغ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بعضې خویندې.
یو شمیر کسان بیا وایي په هیواد کې روانې جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې اچونې ته زړه ښه نه کړي او د دې تر څنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع او توده موضوع. د ترکیې پوځیانو تیره شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیې دفاع وزارت دا خبر پرون د اکتوبر په 12مه خپور کړه او په سوریه کې د جګړې یوې څارونکې ادارې تایید کړه. د ملګرو ملتو اداره وایي کله راهیسې چې ترکیې په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي تر یو لک زیات انسانان له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. ملګرو ملتو ویلي حتی د بشري ناورین د پیښېدو امکان شته. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو 15مه ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریه په نوم ځواکونه چې کوردان یې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. دا چې د ترکیه پوځیانو د راس العین ښار نیولی یو لوی پوځي پرمختګ بلل کیږي. هغه کوردان چې د ترکیه د پوځ پر ضد جنګیږي وایي چې دا پوځي عملیات په سیمه کې د داعش بیا فعالېدو ته زمینه برابرولی سي. د هغوی په وینا دا به د داعش هغو وسلوالو ته چې په زندانونو کې دي د تیښتې زمینه برابره کړي. د رپورټونو پر اساس د سوریې په شمال کې کورد ملیشه ځواکونو لدایش سره د جګړې پر مهال د هغوی 10,000 وسلوال اسیر کړي چې 2,000 یې بهرنیت بادي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د عکسونو او نورو موضوعاتو در لیږلو لپاره بل اسانه لار دا ده چې زموږ ویب د فیسبوک پانه لایک کړئ او د مسیج لاره راوستوي. زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. که مو تر اوسه نه وی لایک کړی یا خوښ کړی اوس یې لایک کړئ. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی او دا هم د دې سات لړ خبرونه. د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوال مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو 9 سایټونه ویجاړ کړي چې لکبلې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاري ربیع الله وژل شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو 2 ښځې او 2 نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولی دي. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ترامپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ترامپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډله به بیا فعال شي. په بورکینا فاسو افریقایي هیواد کې پر یو جمعه د حملې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودولف جیلانی دفاع وکړه. اوس هم 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو مخکې تر دې ستاسو پیغامونه لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور احمد علی کوزای له هلمند لیکي د هلمند ولسونه په هلمند ولایت کې د عملیاتو غشتون کړي او باید ژر تر ژره عملیات پیل شي ترڅو سقوط ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په تمه یو. خپلواک صفای د لغمان علي شنګ ولسوالۍ لیکي که افغان حکومت د جنرال سعادت له دندې لري کړي دا به له ملت سره جفاوي ځکه چې جنرال سعادت یو با استعداد جنرال دی. فهم زابلی د زابل سخلی کې پرون هغه کسان چې د برق د خادود د الوزولو په تور نیول شوی وو باید سخت جرمانه شي او نور ته عبرت شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي مش خوشبین یو چې د سولې خبرې به بیا پیل شي طالبان او حکومت به اوربند وکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکي خدای دې وکړي چې زموږ پر افغانستان باندې رحم وشي او جنگ پای ته ورسیږي. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه تر دندې پټان سرحد پورې غځېدلی سړک بیرته کندو کبر شوی دی خو دولت ورته پاملرنه نه کوي. دا پیغام د سمیع الله حلیمی تندر دی.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند سنگ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دا ونه د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د عمر په یوه برخه کې د مختلفو عواملو له کبله له ښوونځي پاتې شوي دي او لیک لوست نشي کولی. دوی څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟
ضرور ده چې دوی راسي ټول دا شی له نظر واچوي چې زه څلورویشت کلن یم یا شل کلن یم، د دې نه وروسته باید زده کړې ونه کوم.
ولې ځینې ځوانان بهانې کوي او بیرته زده کړې نه پیلوي؟
کوشش کوم چې درس ووایم چې موقع په لاس راسي.
او له زده کړو پاتې شوي ځوانان بیرته زده کړو ته په راګرځېدو سره کومو خبرو ته باید پام وکړي چې زده کړې په درد وخوري؟
دوی باید غیر حاضري ونه کړي. کوم درسونه چې وایي هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه ناجیه ساپۍ وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوروي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم دي چې د عمر په یوه برخه کې له ښوونځي پاتې شوي دي. بېلابېل عوامل سبب شوي چې دوی د ماشومتوب په عمر کې زده کړو ته شا کړي او اوس چې ځوانان شوي او په نورو چارو مصروف دي، دا دې ارمان کوي چې کاش هغه وخت خپلې زده کړې نه وای پرېښي. په دوی کې ډېر کم داسې ځوانان پیدا کېږي چې بیرته د سواد زده کړو کورسونو یا ښوونځیو ته ورځي او د خپلو نیمګړو زده کړو د تکمیل هڅه کوي، خو ډېرې په دې خاطر چې نور مسولیتونه ورلغاړي دي بیا نو باسواده کېدل یو هغه خوب ورته ښکاري چې عملي کول یې ناممکن یا ډېر سخت وي. د غزنی اوسیدونکی محمد اسماعیل هغه ځوان دی چې له ښوونځي د اقتصادي ستونزو له کبله پاتې شوی، خو اوس وایي چې بیا پیلولو ته یې وخت نه دی پیدا کړی. امیر خان بل هغه ځوان دی چې ښوونځی پریښی. هغه وایي نور ملګری یې له پوهنتونونو فارغ دي او دی د ځان لپاره د زده کړو وخت تیر شوی بولي.
جنجالونه کولو بس مکتب میں خوش اکنن وای کار می شروع په یو وخت نه پیادم ولا مو کمره ته برابر اسوله خواتی بیا خوان نه راکول چا ول وار جنو ته بیا خوان نه راکول نیمه مرګر ډیر مخ تکللی وله سیمال شاب سر شروع کړی ولا کنه دا کورس به می شروع کو یو څه به می زده کو بیا به می پری خودل سیما او وخت درس ویلای وای دی ما اوس مرګر ټول پانتون کی دی پانتون وای زه اوس نن وای کار کوم هغه ټول یو وظیفه یو دغه کوي خو موږ دغه نن وای کار کوو خو تر موږ ډیر وساده موږ ډیر ستړي یو.
د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې د ماسټرۍ دورې محصل نوراجان بهیر وایي په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو ځانګړی عمر ټاکل شوی دی چې کله هغه عمر څخه څوک واوړي بیا نو په ګرانه بیرته زده کړو ته راګرځي.
دوی فکر کوي چې الف بابا د هغو ماشومانو کار وي چې هغه نوی نوی له کوره راوځي، خو داسې نه ده. لکه یو عالم وایي چې هیڅ وخت ناوخته نه دی د زده کړو په برخه کې، نو دوی باید په دې فکر وکړي چې هر کله دوی ته یو مقام مسایده شوه د هر څومره زده کړې مقام مسایده شوه هغه وخت کې باید دوی ښوونځي ته لاړ شي دوی زده کړې وکړي. په دې وروستیو کې لخمر غزنی هغه کسان چې په لوی عمر کې له ښوونځي فارغېږي یا له پوهنتونه فارغېږي د هغوی تقدیر کېږي. نو زه فکر کوم چې دوی همدغه سن یا د دوی د قد هغه لوړوالی له نورو ماشومانو نه دوی فکر کوي چې دغه د مکتب لومړني کلونه چې دي دا یوازې د ماشومانو لپاره دي یا ټوله لیسه ده د ماشومانو لپاره ده. دوی په لویوالي کې زړه نخه کوي، خو ځینې داسې پروګرامونه کېدای شي چې هغه د دغو خلکو لپاره وي چې پخوا هم حکومتونه لرل د لیک لوست زده کړه، او دلته په کورنیو کې هم کمپاین وشي په تعلیمي ادارو کې هم کمپاین وشي چې خلک خپل عمر ته ونه ګوري بلکې هغې مقې ته وګوري چې دوی په کوم وخت کې څومره وخت د زده کړې لپاره پیدا کوي شي هغه وخت په زده کړه ولګوي.
ځینې بیا دا پلمه کوي چې درس یې نه زده کېده ځکه یې ښوونځی پرېښود او اوس یې هم ځکه نه پیلوي چې څه به یې زده نه شي، خو نثار حبیب بیا برعکس نظر لري.
نه مې زده کېده دا بېخي ډېره غلطه خبره ده. اول باید یو څوک خپل انټرسټ ته او خپل لیوالتیا ته چې سره مینه او علاقه لري په هماغه برخه کې زده کړې وکړي. بیا دا مسله تر ډېره بریده حل کېږي چې نه مې زده کېږي، او کله چې مثلا ته وایې چې نه مې زده کېږي نور که ته ځان هم ډېر هم ستړی کې بیا دې نه زده کېږي ځکه ستا ذهنیت هم د نه زده کېدو ذهنیت شو. موږ باید دغه ذهنیت تغییر کړو، د نه زده کېدو ذهنیت باید تغییر کړو، او په دې اړه چې کومې مثلا لارې چارې دي او د ښوونې او روزنې کومې پالیسیانې دي د هغوی کومې لارښوونې دي هغه تعقیب کړو.
دا پکتیا ولایت داریوب زازی ولسوالی اوسیدونکو مجیب الرحمن هغه ځوان دی چې لا ښوونځي پریښودلو وروسته بیا د سواد زده کړې یو مرکز ته راغلی. هغه وایي د ناپوهۍ له کبله یې درس پریښی وو، خو اوس پوهیږي چې درس ویل څومره ارزښت لري.
ما مخکې درس نه ویلی، نه پوهېدلم چې درس څه شی دی، داسې دی اوس پوه شوم چې درس څه وو، یا آینده مو جوړه شي یا څه شي. شو فرق مې دا دی چې مخکې مې درس نه و، اوس درس یم، کوشش کوم چې درس ووایم. مخکې مې داسې کورسونه مرسونه نه درس مې نه، اوس کورسونه انګلیسي دی، املا دی، بس سبق وایم. تسمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړی، ما تسمکات مې سبق وایم.
په کلیوالو سیمو کې چې نجونو ته د زده کړو امکانات کم یا په نشت حساب دي، دا دوی په منځ کې هم ډېرې د سواد له نعمت څخه محرومې دي. د لوګر اوسیدونکي شکیبا وایي هغه نجونې چې له ښوونځي پاتې شوې او هیله لري چې لیک او لوست وکولی شي، کولی شي په کور کې هم له هغو کسانو یو څه زده کړي چې درس یې لوستی وي.
کور کې دی له خپل ورور د باندې تحصیل کوي، دی کولی شي دا د کور دننه کوشش له خپل ورور سره وکړي، کور کې وایي او داسې دی ونه کې چې بیا موقتي درس وایي، داسې دی کې چې دوامداره درس دی وایي او ځان یو چیرته ورسي سي نه سي لنډه موده کې درس وایي، بیا یې تر خوسي کې داسې دی دوامدار وایسي او ښه شی استفاده ترې وکولی شي، که خپل مشکل وکولی شي صرف کې مثلا کوم دي ته ځي لوحه یې مخته راځي یا کوم بل شی، هماغه خو توانایي ولري سي هماغه ووایي، نو دا ښه ده سي بیا یې کور کې کوشش وکړي.
مختار ورک په کابل کې د سواد زده کړې یو ښوونیز مرکز لري. دی وایي ډېر ځوانان ورته راځي او له الف بې نیولې تر نورو ډېرو کتابونو تدریس ورته کوي. هغه زیاتوي که ځوانان غواړي چې بیا زده کړې پیلول ورته ګټورې تمامې شي، په کار ده چې په جدي او دوامداره ډول یې تعقیب کړي.
ځوانانو خو یوازینی کار چې دوی باید وکړي، خپله باید کوښښ وکړي، فکر وکړي. دوی باید مثلا ډېره زیاته اندازه کوښښ وکړي او له داسې چا سره اړیکه وساتي چې هغوی تعلیم کړی وي، او د استادانو خبره تر ډېره په نظر کې ونیسي. دوی باید غیر حاضري ونه کړي، کوم شانس استاد کورنۍ دنده ورکړې ده او کوم درسونه چې وایي هغوی دوی باید په خپل ورځني ژوند کې کار ترې واخلي، یا داسې یو څوک دوی ځان ته وساتي کوم درسونه چې دوی ویل دي، هغوی یو څوک شاګرد ولري په کور کې، ماشومان دي بیرته پر هغوی باندې تطبیق کړي چې دوی د یو استاد په حیث باندې ځان وبولي، بیا دوی خپله یو د تشویق لاره پیدا کوي چې زه باید وکولای شم چې چاته مې ګټه ورسیږي او په راتلونکي کې په خپله هم یو څه زده کړم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
هغه ځوانان چې زده کړې ترې پاتې شوې دي، څنګه کولای شي چې بیرته زده کړو ته راوګرځي؟ هغوی چې کاري مسؤلیتونه لري، څنګه په دې برخه کې خپل زده کړو ته هم وخت ورکولای شي؟ او د دې لپاره چې ځوانان داسې زده کړې وکړي چې ګټه هم ورته وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد د مسلکي او تخنیکي تعلیماتو د معینیت له مشاور عبدالحمید حسان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
حسان صاحب، یو شمېر کسان داسې وي چې په ماشومتوب کې ښوونځی ترې پاتې شوی وي، هغوی اوس ځوانان شوي، خو بیرته دا لاره ورته ډېره سخته ښکاري چې دوی لاړ شي بیا د درس وایي.
د دې لپاره چې دوی راسي، دا ډېره ضرور ده چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه تر کلیو پورې ورسېږي، او په دې کې یو غټه برخه د مسجد امامانو ده، دا باید پر مسجدونو کې تر دې پورې ورسول سي، او تر څنګ دغه پر زده کړو باندې باور ډیره لویه مسله ده. یعنی کوم کسان چې له ښوونځي له پانتونه فارغیږي، دوی که دولت دوی ته د کار زمینه برابر کړي، د خلکو باور په زده کړو باندې خپل پیدا کړي، او بیا هغه ځوانان چې دوی فعلا له زده کړو څخه د باندې دي، که دوی باور پیدا شي زه له فراغت وروسته ماته کاروبار پیدا کړي، بیا دوی طبعا چې سیستم ته داخلیږي. نو یوه انګیزه په خپل له دوی سره ضرور ده چې پیدا شي، کورنۍ کار سره وکړي، ملګري کار سره وکړي.
دغه ځوانان چې فرزندوی وست یوې بلې خواته تللي، یو بل کار او یو بل مسؤلیت لري، څنګه کولای شي د خپلو هغو کارونو ترڅنګ خپل زده کړو ته هم په سم ډول رسیدګي وکړي؟
دوی تعلیمي نظام ته ځکه نسي داخلېدلی، تعلیمي نظام یا ټوله ورځ او یا نیمه ورځ ورڅخه نیسي. موږ د دوی لپاره ډېر زیات
فلیکسیبل پروگرامونه په نظر کې ورته نیولی دي. دوی ته د تعلیم ځایونه ادارې ورته جوړ کړي دي. دوی راغواړ او په ډېر کم وخت یعنې په ورځ کې ضرورنه ده څلور ساعته له موږ سره کښېني. دا هم ضرورنه ده چې موږ دوی ته د ښوونځي ټول مضامین تدریس کړو، ځکه د ښوونځي هدف خو دا ده چې یو څوک د نورو اهدافو تر څنګ دا ده چې هغه په یو ملي روحي او انګیزه باندې فارغ شي. دا کسان خو مخکې له مخکې ځوانان دي، دوی انګیزه هر څه لرې کار کړی دی، نو ځینې ډېر کلیدي مضامین دوی ته تدریسېږي، هغه هم په چټکه توګه لږ. نو دوی هم کار کوي په خپلو کسب ځایونو کې، هم راځي ډېر کم وخت په ورځ کې زموږ پروګرامونو ته ورکوي. موږ په کال کې دوی ته دوه ټولګي دوی پورته بیایو. د پروګرام په پای کې موږ دوی ته د دولسم سند ورکوو. لږ د پوښتنه وو کې ممکن دي دوی ته د استاد شاګردي پروګرام وګوایي. د استاد شاګردي پروګرام پوښتنه دي وکړي، په هغه کې به د دوی ټولې اړتیاوې که هغه کار دی که هغه زده کړې دي ځواب شي او دوی به سند هم ترلاسه کړي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، هغه ځوانان چې راځي سره له دې چې زموږ ټولنه کې دا یو سوچ دی چې زده کړو ته یو عمر ټاکلی، یعنې یو دېرش کلن کس ته دا ښه نه بولي ټولنه چې هغه د لاړ شي ښوونځي ته درس وایي. خو د دې باوجود هم که ځوانان راځي بیا هم ښوونځیو ته او زده کړې کوي، نو دوی چې کله زده کړې پیلوي د دې لپاره چې دغه بهیر یا دا پروسه ورته ګټوره تمام شي، او کله چې دوی له دې ښوونځي فارغېږي یو څه زده کړې وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه مادام العمر زده کړې نن سبا په ټوله نړۍ کې ډېر مهم مفهوم دی. دا ځکه چې کاري شرایط دا رقم دی، خصوصا په تخنیکي او ټکنالوژیک برخو کې، چې که ته ټول عمر زده کړې ونه کوې ته له دې کاروانه شاته پاتې کېږي. هغه پوهه یا هغه پیچلتیا چې نن سبا په کار بازار کې موجوده ده، هغه یوازې پر دې نه کېږي چې ما ترلسم ټولګي ویلی دی یا مې لیسانس ترلاسه کړی دی او نور یا مې عمر تر یو ځای رسېدلی نور زده کړې نه کوم. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې دوی پر مادام عمر زده کړو باندې باور پیدا کړي او دوی دا نظر پیدا کړي چې دا جدي د حل لاره ده. ضرور ده چې دوی راسې ټول دا شی له نظر واچي چې زه څلورویشت کلن یم یا شل کلن یم، د دې نه وروسته باید زده کړې ونه کوم په خصوصي سکتور کې، پرایویټ سکتور کې. هلته ډېرې داسې څانګې موجودې دي چې یو کس که وغواړي په هغو تخنیکي څانګو کې پر مخ ولاړ سي، مجبور دی چې نه یوازې رسمي اسناد دولسم لیسانس ولري، بلکې تر څنګ یې ټول عمر کورسونو ته ولاړ سي زده کړې وکوي. نو مادام العمر زده کړې ډېرې مهمې دي او له نیکه مرغه دولت دا پروګرامونه لري چې د اړتیاو په نظر کې نیولو سره دوی ته ورکړي او ځوانان هم پر دې باور پیدا کړي چې هر وخت په هر عمر کې دوی که زده کړو ته راسي، د خپل کار د خپل ژوند او د دوی پر عاید باندې مثبت اغېز لري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خو وخت ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو نیکه هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی سره په دې اړه خبرې کوو چې د انتخاباتو په اړوند کارونه څومره پرمختللي، څو مشکلات شته او څه پرمختګونه. ډیره مننه میرمن نورستانی، کوم ودان
سلامت سي جناب شفق صبر کله راشي ستاسو نه مننه کوم ودان.
ما وختل مرکه په دې پوښتنه پیل کوم چې کارونم د مهالویش سره سم یا تقویم سره سم پر مخ روان دی او کنه؟
او ډیره مننه. زمون کارونه د مهالویش سره سم پر مخ روان دي. تر اوسه پورې د حساسو موادو غیر حساس را رسیدلی دي. دواړه تالی سنترونه هم ډیجیټلی او هم فزیکی ډیټا سنتر خپل کارونه په مختلفو شیفتونو کې سرته رسوي. د شپې تر نیمو شپو پورې دلته کار جریان لري. د فزیکی ډیټا سنتر کارونه تکمیل شوي دي او د مهالویش سره سم به ډیټا انټری انشاءالله شروع کیږي. او د ډیجیټلی ډیټا سنتر یوې زره محله خلاص دي او په بایومیتریک برخه هم پیل کړی دی چې هغه مشخصات دي کنه دا باید انتقال شي سرور ته پاغي کې لګه ستونزه موجوده و
هم دغه ستونزه پاره ما غوښتل پښتنه وکم زینه داسې راپورونه خبره شوې چې ستاسو سیستم هک شوی دی آیا دا خبره رښتیا ده
سیستم خو نه دی هک شوی اما یو لګه ستونزه تاسو پیږی چې دا ټکنالوژي بعضی وخت کې یو تخنیکی مشکلات پکې پیښیږي چې دا موږ عملا په افغانستان کې هم ګورو نو هغه سی یو ستونزه و بیا موږ د درملو کمغه انجینران چې د مخه دلته تشریف راوړو هغه پرون راورسیدل او ما کله چې هوایی ډګر کې ښکته شول د مغې ځینې تشریف راوړم دلته کمیسون ته او فعلاً عملا په ما تخنیکی برخه مصروف دي کار کوي چې هغه ستونزه له منځه لاړه
دغه ستونزه چې تاسو ترې یادونه وکړه دا تر کوم حده د څومره تاثیر ستاسو په کار او په شفافیت باندې کولی شي او په مهالویش باندې
په شفافیت هم تاثیر نه لري خو کار به لګروي او په مهالویش باندې خپل تاثیر لري ځکه چې تاسو پوهیږئ چې یوه ورځ زمونږ چې وروسته پاتې کیږي کار هغه راستن په ویشتن د میزان باندې تاثیر لري نو دغه تاثیرات شته دی نور په شفافیت کې کوم مشکل نه راځي ځکه اوس کار ډیر ډاونو یا دا چې بتي او په چټکۍ مخې ته نه ته هغه نقیصه به دي ورفه کې انشاءالله کار به پیل شي اما دا چې یوه ورځ یوه نیمه ورځ سړی دی او کار نه وروسته پاتې کیږي تاسو پوهیږئ چې د وخت او د ټایم له نگاهه په ټایم لاین باندې خپل تاثیر لري
حتما تاسو درملو کمپنۍ سره قرارداد لري د قرارداد او تړون نه مخه سره کار کوي آیا په قرارداد کې دغه جزئیات ټول ذکر شوی کچې د مشکل پیدا کیږي دوی مجبور دي یا حتمی باید دوی دا مشکل حل کړي
او بلې زمونږ یو د غوښتنو نام دا و تاسو پوهیږئ چې په تیرو ټاکنو کې هم چې زمونږ ټیمونه نه موږ نه یعنی په ریاست کې دا مشکل دا پیدا شوی او تاسو پوهیږئ چې دوی بیا منوال ته اشاره وکړه لاړل او زمونږ په دوره کې دا مسله نشته ده زمونږ فقط بایومیتریک دی او موږ ورسره په دې اړه خبرې کړې وي چې که دلته ستونزه پیدا کیږي باید تاسو آنن راورسیږي او هغې په خپله وعده ودرېدل څنګه چې دلته ستونزه پیدا شوه صحیح ده چې لږ زره کار کې توقف او وقفه او ځنډ راغی اما دوی راورسېدل
دا وقفه داسې د یوې ورځې یا دوه ورځو وقفه وکړه ډېره
دا تقریبا یو نیمه ورځ دوه ورځې یوه بلې
اوس بیرته سیستم هغه ډول چې تاسو ترې توقع لري بیرته کار کوي
په سیستم باندې کار لا هم روان دی هغه ته انتقال لا هم د سرعت نه لري خو دی موږ ته دا اطمینان راکړ چې دا دومره ستونزه نه ده ما کار لري هغه هر بخشونه کې چې باید دی و کار وکړي په هغې باندې مصروف دي کار کوي او انشاءالله دا نقصه به زر تر زره رفه شي او کله چې دا رفه کیږي تا باندې ګړندیتوب پکې ډېر راځي
د ټکنالوژۍ له نظره کله ځینې حملې و د ځینې سایبري حملې د شان خبرې کیږي څومره تاسو اطمینان لرئ چې ستاسو سیستم انټرنیټي سیستم به د حملې لاندې نه راځي څه مشکلات به نه پیښیږي
هغه تدابیر د امنیتي د دې دپاره یعنې چې کلوز دی کلوز دی نو په دې خاطر دا د دې حملو لاندې نه راځي انشاءالله تر اوسه هم نه دی راغلی
لږ به په شفافیت وغږیږو شفافیت په انتخاباتو کې هغه څه دي چې ټول پرې ټینګار کوي هم خپله کمیسیون مخکې ویلی دي هم کاندیدان پرې ټینګار کوي او هم خلکو ناظرین د شفافیت موضوع د اوس چې ستاسو کار روان دی څنګه دی
شفافیت دلته بالکل تضمین دی جناب شفاف صاحب ځکه تضمین دی چې زمونږ پروسه ټوله بایومیتریکه پروسه ده وټرلس موجود و درسته ده چې د ټاکنو په ورځ به لږې ستونزې وي هغه ستونزه په دې کې نه وه موږ تقویتي نوملیکنه په غزنی کې کړې ده ماشاءالله ډېره موافقه وه چون زمونږ په مدیریت کې شوی هلته هېڅ ستونزه په دې حساب نه وه پېښه شوې څوک لاړ شي یا یې نوم نه یا که مشکل پکې چون دغه لستونه د تیر کمیسونو بعضې ستونزې پکې وي یا د چا نوم په ډیوایس کې و لست کې نه و لست کې و ډیوایس کې نه هغه د پخواني کمیسون ستونزه وه چې په وټرلس کې موجوده وه موږ د هغې لپاره د ټاکنو په ورځ د فتنې او فیصله وکړله دغه ستونزه له منځه ویوړله او فعلا دغه هغه په هغې وخت کې حل شوه او هغه سټاپ چې لګېدلی و د خلکو په بهیر چې دلته نوم نشته او زمونږ کارمندان هم مجبور وو چې هماغه مقرره مراعت کړي هغه ورته موږ سهولت ورکړ ډېر په سرعت سره خلکو خپلې رایې بایومیتریک استفاده کړلې
مېرمن نورستانی کومې رایې تاسو ته د اعتبار او د باور وړ رایې دي کومې رایې شمېرل کیږي یا کومې رایې ته ډېر توجه کیږي
رایې ته چې ډېره توجه کیږي هغه تاسو پوهیږئ چې د بایومیتریک رایې دي بایومیتریک رایې دي او هغې ته ډېر زیات هغه کې توجه کیږي
خب خانم نورستانی آرایی که غیر بایومتریک است به هر تعداد که اگر باشد قابل اعتبار نیست؟
پروسه پروسی بایومتریک هست. انتخابات به اساس بایومتریک صورت گرفته. شما میفهمین که بدون رای بایومتریک قابل پذیرش و اونقدر قابل تشویش هم نیست و بسیار کم هستن. اونقدر نیست که فرض مثالی زیاد باشه. مشکل دایی بود که در لیست اسماشان بود، در دیوایس نبود، در دیوایس بود، در لیست نبود. این قصه و تر لیست سابق بود. ما در ولایت غزنی ثبت نام تقویتی را داشتیم، این مشکل نداشت چون در مدیریت ما شده بود. اما در این ووتر لیست بعضی مشکلات بود. با اساس فیصله او را چی کردیم؟ فیصله کردیم روز انتخابات مردم زیاد شدن، رای خدا دادن، اونم رای بایومتریک است. و غیر بایومتریک ما خیلی کم داریم که ارقامشان قدر بلند نیست که سری نتایج قد تاثیر داشته باشه. اما کتابا نور گرفته نمیشه، محاسبه نمیشه. اما رای بایومتریک طبعا محاسبه میشه و اونمو روند پروسس و قانون ما و انتخاباتی که ما با او پیش رفتیم اینمی هست.
روند نظارت از پروسه کاریتان فعلا از طرف کاندیدا و احزاب و نهادهای ناظر انتخابات چگونه است؟ برشان موقعی هست؟
همشان شما میفهمید که در هیچ وقت تور گالری که در دیتا سنتر باشه وجود نداشت. حالی اونا در اونجا هستر، رای دخولی جدا داره، خروجی جدا داره، در اونم اونجا نظارت میکنن. یک تلویزیونی کلان در خدمتشان هستن، عطا زوم میکنن، نزدیک میبینن، خودشان هم میبینن و در کنار از او برشان هر لحظه در اخیر روز کل گفا رو سکرین میه میخوانن، یاداش میکنن، میرن. هم از انگر اینا نظارت میکنن، هم از تل سنتر دیجیتالی و هم از فیزیکی. هر دویشان میبینن. اگر مشکل باشد زمینه ملاقات ما برشان مساعد است. مشکلات خود میگن و مشکلات مد نظر گرفته میشه، مرفوع میشه.
رفت آمد برخی از دیپلمات های خارجی هم به کمیسیون زیاد است. مثلا امروز ما شاهد بودیم که سفیر ایران آمد با شما دیدار داشت. هدف از آمدن از اونا صرف مشاهده است یا مسائل دیگه هم سوالات خلق میشه که ما با مداخله نباشه؟
نه خیر، نه. در اینجا که زیاد سفرات تشریف آوردن، هر روز ما شاهد همین لازم سفرهای اتحادیه اروپا میرسن با کمیسیون، معاون سفیر امریکا تشریف آوردن، سفیر انگلستان تشریف آوردن، خیلی کسا سفرا تشریف آوردن. بس همو سلسله امروز سفیر ایران هم آمدن و پروسه را تمجید کردن، تقدیر کردن. انتخابات افغانستان خیلی خوب ارزیابی کردن، دیدن، خوش شدن که در اینجا. و شما میبینین که معاون سفیر امریکا گفت که آنچه را که من دیدم جای تقلب دیگه ایج نمانده.
از طرف حکومت، رهبرای حکومت، کاندیدا کدام مداخله فشاری وجود داره؟ گفته میشه که وجود داره؟
هیچ فشار بالای ما نیست، هیچ گپی نیست. نمی یک چند وقتی قبل یه تو تفسیر شد که رئیس کمیسیون گفته که سر ما فشار است. ما او را مسئله فشار نگفتم، ما ایتور گفتم که بسیاری کاندیدا باید ما و شما او را دعوت به صبر و حوصله بکنین، حوصله مندی داشته باشن که ما کار خود را شفاف پیش ببریم. و اگه یا بگوین که یا تایملاین هم اسم میکنن و کارشان پیش درست نمیرن، دیگه ما مجبور فقط همی جوابا را بتیم. ما برای کار خود باید یا ما را بانن. همو خود یک نوع نبودن حوصله مثل فشار هست دیگه. این همی حوصله مندی شه که ما برای از او حوصله مندی بالکل مرد
دیره منو نکر والا
دا چی پتولو پختنو دا زن نگران دے خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان دا گلنو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل داو کڑی پختنو ظلم و پٹکو کی بل پول دا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان دا گلنو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل سرگوی لگاو ما پا پستر گوی لگو ما دا خورا خلو ما رانجت جوڑو ما پستر گوی لگو ما پستر گوی لگو ما شغلی تے پور تکی گی دارنا چار گل دادا خورا دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بل دادا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خیستا افغانستان دے وی گران دے سمر خیستا افغانستان دے داچ پٹولو پختنو دزان گران دے سمر خیستا